السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر درې بجې دي نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د اگست 12 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیوز پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدل جی مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د پښتون ژغورنې تحریک نن په سوابه کې جلسه کوي. ټاکل شوی چې سبا د پاکستان د قومي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډې وشي او اروپایي ټولنې له سعودي عربه غوښتي چې په هیواد کې د نیول شوو بشري حقونو خزینه فعالانو په اړه دې ورته معلومات ورکړي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې تحریک د لادرکه شوو پښتنو د ماورای عدالت و جنوسیب نن په سوابه کې جلسه کوي. غورځنګ اعلان کړی چې جلسه د ماسیګر په 4 بجو پیلېږي. د جلسې د امنیت لپاره د سوابه پولیس یې پرسه کړل شوی دي. د پښتون ژغورنې تحریک یو شمېر مشران د اګست له 9 راهیسې په سوابه کې دي او د خپلې جلسې کمپین کوي. افغان طالبانو او ازبک چارواکو ویلي چې د اګست په 6 د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان له چارواکو سره د خبرو لپاره هیواد ته 4 ورځنی سفر کړی و. د افغان طالبانو لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوي بیان کې ویلي شوي د دې پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانکزی کوله. د بیان له مخه د طالبانو پلاوی د ازبکستان د خارجه چارو د وزارت چارواکو سره په افغانستان کې د سولې بهیر، د افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ترڅنګ په هیواد د ازبکستان لخوا د پرمختګ پروژو په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان خارجه وزارت په خپله ویبپاڼه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې په پروسې خبرې کړې. تر اوسه د افغانستان ولسمشر دفتر او بهرنیو چارو وزارت چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیان سید احسان طاهری نن مشال ریډیو ته ویلي چې ازبکستان بخنه غواړم چې تمه لري چې د افغان حکومت سره تر بعد افغان طالبانو مخامخ خبرو لړۍ ډېره زر پیل شي او افغان حکومت سره تر همغږۍ وروسته ازبکستان د افغان طالبانو پلاوي ته بلنه ورکړې وه. ټاکل شوی ده چې سبا د پاکستان د قومي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډې وشي. د دواړو اسمبلی غونډې په سهار 10 بجو پیلېږي. د قومي اسمبلی په غونډه کې به نوی منتخب استازي سوګند کوي او بیا به د اسمبلی سپیکر او دغه مرستیال ټاکل کیږي. د انتخاباتي کمیشن له نتیجو سره سم تحریک انصاف د قومي اسمبلی زیاتې څوکۍ ګټلې دي. خو د اپوزیشن ګوندونو لوی اتحاد ویلي د سپیکر، ډیپټي سپیکر او وزیر اعظم څوکو ته خپل امیدواران ودروي. په عین وخت کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی نوی ټاکلی غړي هم سوګند وکړي او د اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر به هم وټاکل شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر په میاشت کې د زمینی ټاکنو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویاند سهیل احمد 13 ورځ مشال ویډیو ته ویل چې د دې ټاکنو لپاره به د مهال ویش اعلان په ستمبر کې کیږي. سهیل احمد وایي چې د جولای 15 په ټاکنو کې کامیاب شوو امیدوارانو د انتخاباتي اخراجاتو ګوشواري هم له دوی سره جمع کړي دي. نن د پېښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان ځوانانو د خپلو ړنګو شوو کورونو د ماوزی نه ملاوېدو سید او په سیمه کې د سکولونو او کالجونو بیا پرانستلو لپاره مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو ویلي که غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به هم احتجاج وکړي. د مظاهرې یو ګډونوال اسد مشال ریډیو ته وویل
زربیازه په نتیجه کې زمونږ د خلکو چې کوم کورونا وران شول نو هغه کې ډېر کلی اوس د سروې نام پاتې دي او د دوه کلیو چې کومې حیدرخیل او ای پی د دې تقریبا 2.5 زره کورونا وران شوې ده. د دې ته معاوضینه دي ملاو شوې او چې کومې کلیو ته ملاو شوې دي هغه کې چې کومې کمپلینټ ډیمیج شوې دي هغه کې پارشلی شوې دي.
مظاهره کوونکو دا غوښتنه هم وکړه چې په نوو قبایلي سیلو کې د ځایي خلکو ته کار روزګار ورکړل شي. د مظاهره چیانو د غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي خو اف ډی ایم ای وایي چې په هره سیمه کې د ړنګو شوو کورونو په اړه سروي کوي. د لکی مروت په تاجوړي کې معلومه کسانو د یو زده کوونکي محمد ادریس پر مخ تیزاب شیندلی چې له وجې د هغه مخ سوځېدلی دی. د محمد ادریس ورور ګل محمد نن مشال ریډیو ته ویل چې دا بیګا ماسخوتن په موټر سایکل ناستو کس دریو کسانو دا کار کړی دی. نوموړی وایي
نن ما ورور دا کوم عمر الګ دا اوس د 10 کې دا څنګه کناغه سبب وای کنه نو نن د دې زندگی دا سوا سوا چې خطرې کې سوا سبب د ګل څه بچی زندگی نو موږ دا خاص د ګویل دی جاګو چې کم څه کم تاسو دور کوشش وکړه دا خلک دا دې ما شری پر یو نه ستور دا موږ ته پاک وکړو دا دې ما ستور نه
د تاجوري تانی چارواکو ویلي چې د پیخزیتې اف ای آر درج کړی دی او پلټنې دوام لري. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. اروپای ټولنې له سعودي عرب غوښتي چې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو هغو ښځو په اړه معلومات ورته ورکړي چې په هیواد کې نیول شوي دي. د سعودي عرب او کینیډا ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته په سعودي عرب کې د فعالانو نیونه پیل شوې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی بیان په یو اعلامیه کې ویلي چې د اتحادیه په سعودي عرب کې د بشري حقونو د دفاع کوونکو ښځو د نیولو په اړه د سعودي چارواکو سره د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي. سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. او اخیری خبر دا چې د نوبل جایزه ګټونکي لیکوال وی اس نیپول د 50 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. تیره شپه د هغه میرمنې لیډی نیپول برټش پریس اسوسیشن ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې لیکوال نیپول په لندن کې په خپل کور کې سا ورکړه. نوموړي ته په 2001 کال کې د ادب لپاره د کار کولو له وجې د نوبل جایزه ورکړل شوې وه. اغا هندی نشاده وو او په 1922 کال کې په ټرینی ډاټ کې زیږیدل وو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن پښتون تحفظ تحریک د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې جلسه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ازبکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د کابل او تاشکند تر موافقې وروسته شوی.
چې په دې باندې هم دوی خبرې کړې دي چې څرنګه په افغانستان کې سوله راتلی شي.
د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو نه راغلو ځوانانو د پیښور پریس کلب مخې ته نن یو احتجاجي لاریون کړی.
امی چې کیما پاپولیشن زیات پاپولیشن مګدا باندې کیم کلی دی هغه های سکول فل ډیمیج دی فل مسمار دی په ضرب اعظم شه.
او نن په مشال مرکه کې د پیښور پښتو اکیډمۍ فور فعالیتونو د ډاکټر نصر الله جان وزیر سره خبري اوري.
پښتو ژبه او پښتون ولس کې علمي ادبي او فني صلاحیتونو ته وده او پرمختیا ورکول
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن پښتون ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ تحریک د اگست پر 12 د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې جلسه کوي چې ورته د خلکو ورتګ اپیل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین سوابۍ ته رسیدلی دی. غورځنګ اعلان کړی چې جلسه یې د مازیګر پر 4 بجو پیلېږي خو د ګرمۍ له وجې کېدی شي چې وروسته پیل شي. دا وخت موږ د سوابۍ نه د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زید ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه څو وروستي معلومات لري.
اډه رمن څنګه چې تاسو یې د جلسې تیاری مکمل ده. دا جلسه د سوابۍ خاص سوابۍ بازار کې ګراوند دی. په سوابۍ ګراوند کې دا جلسه کېدونکې ده. نن مازیګر تر 5 بجو پورې امید دی چې دا جلسه دغه وخت پورې پیل شي. او دا جلسې لپاره دا ځل چې دینه مخکې چې څنګه پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې کړې دي دې لای دا غینه لږ زیاته تیاری کړې ده. ځکه چې درې ورځې مخکې علي وزیر او محسن داول، عبدالله ننګیال او ډاکټر سید عالم محسود پکې یو راغلی وو. دې درې ورځې مخکې سوابۍ ته راغلي وو. دلته کې ځای په ځای باندې ریلیانې کړې دي. هر بازار چې کوم دی هغه ته ورغلي دي، په دکانونو ګرځېدلي دي، په حجرو باندې ګرځېدلي دي او خلک یې دې طرح حسول کې دی. په ګڼ شمیر کې د سوابۍ جلسې تراشي تیر ارواز منظور پښتون په خپل هم چې کمونه په یو ریلی کې ګډون وکړو او خلکو ته دعوت ورکړو چې تاسو د سوابېره جلسې تراشه پرون یو ډېر غټ ریلی بل شي وو چې هغه د سوابې ضلع سلور تحصیل نه دي هغه د رزل تحصیل د یاروسین نه شروع شي وو او هغه په لوکی لاور تحصیل باندې په سوابې تحصیل او په ټوپې تحصیل باندې واپس تر رزل تحصیل پورې دا د روزي سحر لس یو لس بجې دغه ریلی شروع شو او ماسخوتن دغه ریلی چې کوم نه واپس پر رزل تحصیل کې بیا ختم شو نو دا ځل د مخکې په نسبت باندې لګي زیاتې تیاریاں چې کوم نه جلسې د پاره شوې دي او زیات کوښښونه شوې دي چې زیات شمیر کې خلک دې جلسې ته راشي
خاصه مده کور موادان تاسو سره بیا هم د مشال ریډیو په پروګرامونو کې خبري کوي او ریډونکو تاسو څنګه واوري چې د پښتون اجغن غورزنګ یو شمیر مشران د اگست له نهه مې راهي سه په سوابې کې دی او د خپلې جلسې لپاره کمپاین کوي
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
تاسو مشال ریډیو ته غوګوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا وای او ازبکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر د کابل او تاشکند تر موافقه وروسته شوه طالبانو بیګا مشال ریډیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر په ازبکستان کې لچارواکو سره لیدلې دي بیان وای د شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ پلاوی د اگست شپږم ناتر لسمې په ازبکستان کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملو په ګډون له نورو چارواکو سره هم خبرې کړې دي تاشکند طالبانو سفر تایید کړی دی په دې اړه تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل ناورو
د افغانستان د سولې عالی شورا ازبکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه ویلي دي چې تاشکند له کابل سره تر همغږۍ وروسته پلاوی ته بلنه ورکړې وه بیګا د طالبانو یو چارواکي او ازبکستان تایید کړ چې د اګست له شپږمې څخه تر لسمې پورې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ پلاوی په ازبکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د هغه هیواد له ځانګړي استازي عصمت الله اورګاشیف سره خبرې کړې دي د طالبانو یو چارواکي مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت نور لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړي پاستولي بیان کې راغلي چې په غونډه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د سولې پر هڅو او په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیايي پروژو په اړه خبرې شوې دي په اسلام آباد کې خبريال او د مشال راډیو همکار طاهر خان وایي له ازبکستاني چارواکو سره پر هغو پروژو خبرې شوې دي چې هغه هیواد یې په افغانستان کې لري
په افغانستان کې چې کوم د ازبکستان غوړو جی دی چې پاره کې د ریل پټلم دا بیا پکې د بجلی د برېښنا اونلاین دی دا غي د سکیورټي په اړه باندې دوی خبرې کړې دي د ازبکستان تشویش او دویم دی خبره کړې ده چې په دې باندې هم دوی خبرې کړې دي چې سرنګي په افغانستان کې سول راتوي شي
هلته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په لند بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د افغانستان د وضعیت پر راتلونکو باس کړه دي خو آیا په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو په اړه له طالبانو سره خبرې د افغانستان حاکمیت پښتنې لاندې نه راولي او کڅنګه د افغان ولسمشر دفتر او د بهرنیو چارو وزارت د دې پښتنې په ځواب کې لڅویلو ډډه وکړه په اني وخت کې د سولې د عالی شورا ویاند سید احسان طاهری نن مشال راډیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي
بدون شک
کارای کې د دې روزا سرت میږي دی ویل شک نه ته په دې روسیو کې د سولې په برخه کې ټوله هڅې زموږ سره په همغږي کېږي ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي لا افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی د همکاري وکړي
د طاهری په خبره کې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبان وغواړي ورته دفتر پرانیزي ازبکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر څه ارزښت لري طاهر خان زیاتوي طالبان اوس پر دې پوه شوي دي چې په خپل سوچ کې بدلون راولي او د گاونډي هیوادونو خبرې او نظر واوري
طالب هم اوس په دې باندې کې دي چې پوه شوي وي چې دنیا ته یا گاونډي هیوادونو ته د هغه فکر او سوچ ته هم ارزښت ورکول غواړي اهمیت ورکول غواړي د هغه خبره اورېدل غواړي ملګري چې بیان راغلی کړی چې د امریکا سره کې ناست دلته په کابل کې نو ځاړه تخوانی طالبان دي د هغه سرګندونې ګورم هغه لیکنه ګورم نو هغه طالبان ته سوچ خپل سوچ او فکر کې بدلون راوړي
په کابل کې د نړیوالو چارو په مشتاق رحیم وایي د سولې له خبرو او له هیوادونو سره د طالبانو له رابطو څخه لري پاتې کېدل د افغانستان د شخړې په هواري کې مرسته نشي کولای
کدا پروسه تر پای پورې داسې مختزي چې د افغانستان حکومت دې پکې نو
وي او افغانستان حکومت په کې مخامخ شتون نه لري نو دا پروسه نه واځي دا چې د حکومت مشروعیت سوال نه لري بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
د 2013 زیږیز کال په مارچ کې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې بهیر په اړه نړیواله غونډه شوې وه خو په هغه کې د طالبانو استازي نه ول موجود. تر دې وروسته د افغانستان د سولې پر موضوع یو شمېر غونډې وشوې چې پکې په انډونیشیا او سعودي عرب کې د دینی عالمانو غونډې د یادولو وړ دي. افغان حکومت په بیا بیا طالبانو ته د سولې د خبرو غږ کړی دی چې هغوی ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو د جولای په پای کې امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړې وې. طالبانو هغه مهال مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي ول چې له امریکایي پلاوي سره یې په مثبت ماحول کې خبرې وکړې خو زیاته کړې وه چې دا باس ابتدایي و. د جولای پر 28 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې سټیفنی آر نیومن نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته له طالبانو سره د ناستې د پوښتنې ځواب ورنکړ خو د وزارت د ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ یې د خبرو کېدل رد هم نه کړل.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د شمالي وزیرستان او نورو پخوانیو قبایلي سیمو ځوانانو نن د پیښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي لاریون کړی. دوی له حکومت وغوښتل چې د ړنګو شو کورونو معاوضې دې ورکړي او هم دې په وزیرستان کې تعلیمي ادارې بیرته پرانیسي. د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره له قدرتي افتونو سره مبارزې اداره بیا وایي چې دوی په سیمه کې د ړنګو شو کورونو د سروې چارې بیا پیل کړې دي او په پام کې لري چې ټولو اغېزمنو شوو خلکو ته مرستې ورسوي. تفصیل د خالد خان نه.
دا اتوار پورس پیښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو نه راغلي دغه ځوانانو په خپلو سیمو کې د ړنګ شوي کورونو معایزه او سکولونو کالجونو د بیا پرانستلو سره سره د حکومت نه غوښتنه وکړه چې نوې اعلان شوي قبایلي ضلعو کې په سرکاري محکمو کې د ځایي خلک نوکران کړی شي. د شمالي وزیرستان نه راغلي یو ځوان مشال ریډیو ته وویل چې دغه احتجاجي لاریون دوی په بنو او وزیرستان کې هم کړی دی او اوس پیښور تپراتلو مجبور شوی دی.
محمد الدور دی او میر زکر رولی چې چونکه فاټا او خصوصا شمالي وزیرستان ډېر مندې کې ری په کولینا کولینا مونږ چازو میشتا حکومت ترجینر کوي او د میر مسایل ال تزیوتی او میشت کې مده ډېر برداشت وکړو خو د میر مسایل میش په دې باندې کلیر شوی چازو میر مسایل نه حل کړي نو په دې ګرمي شه میش ټول ولس وزیرستان ولس د فیصله وکړه چې سه میر خپل او اوس کې مده میډیا په ترو باندې حکومت ترسوي اېدنه برک چې
دا میرالی شمالی وزیرستان اسیدون کی اسد وای چیپا ضرب اعظم فوجی عملیاتو کی ددوی کورونا رنگ شیوی خلا تر اوسا پوری ورتا معاوضہ نہ دملو
ضرب اعظم په نتیجه کې زمونږ د خلکو چې کم کورونا وران شول نو پاغه کې ډیر کلی اوس د سروې نام پاتې دی او د دوی کلی چې کم حیدر خیل او ای پی د دې تقریبا 2.5 درې د کورونا وران شوی دی د ته معاوضې نه دی ملو شوی او چې کم کلیو ته ملاو شوی دی پاغه کې چې کومه کمپلینټ ډیمیج شوی دی پاغه کې پارشلی شوی دی.
دغه شان یو بل ځوان وای چې شمالي وزیرستان زیات تر سکولونه او کالجونه بندي او کوم تعلیمي ادارې چې پرانستي شوی دی هلته بنیادی سہولیات نشتا.
کرامت همي چې کیم پاپولیشن زیات پاپولیشن مقدار باندې کیم کلی دی هغه های سکول فل ډیمیج دی فل مسمار دی په ضرب اعظم شه او یې سره هغه جوړ شوی نه دی. بل خبره ده چې میج یو کالج دا ګورنمنت ډیگری کالج میرلی پاشه ایورس انټرنیټ هو پرېز د پی ټی سی ال انستا به خې دره به ته و د سوغا نشتا بجلی سیستم شتا نو بس سیستم شتا.
قبایلی سیمو کې فوجي عملیاتو کې په مکمل توګه ړنګ شوی کورونه د پاره 400,000 روپے اعلان شوی دی او د اف ډی می د یو چارواکي مطابق دا دغه ړنګ کورونو سروې نه پس متاثر خلکو ته پیسې ورکوي خو بیا زیات تر خلک د ړنګ شوی کورونو او ودانو د پاره د دغه سروې نه خوشاله نه دي. دا احتجاجي لارون رستو د قبایلی ځوانانو د پیښور پریس کلب مخې ته خپل روایتي اتن هم وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو اوریدونکو د لکی مروت په تاجوري کې نامعلومو کسانو د یوستکون کې محمد ادریس پر مخ تیزاب شیندلی دی چې لوجی د هغه مخ سوزیدل دی. د محمد ادریس ورور ګل محمد نن مشال لډیو ته ویل چې دا بیګا ماسخوتن په موټر سایکل ناستو دریو کسانو کړی دی. د تاجوري تانه چارواکو ویلی چې د پیښې دی اف آی آر درج کړو پلټنې روانې دي. نور تفصیل د سیلاب محسود نورو.
پرون دش پہ مسخوتا نہ وقت مال یو موٹر سائیکل سوارو در کسان ہو چمخونا یہ پٹوا دل کی مروت تا جوڑی پکلی کشے دیو طالب علم اولس کالن محمد ادریس پماخ تیزاب بر وشن دل چپ نتیجے کشے دے محمد ادریس مخ واس واس زدہ سخ پر ارجل شان پر ارجل سم دستی دے بنو زلی او بیاد خلیفہ گل نواز اسپتال تا ورس ورشا خود پلوانو دے بنو نا دے پیشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال تا ورس ور دے پر ارجلی سر موجود دا غورور گل محمد دے دغی پیش پا باریک شے مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجا غیدا
نمشال ریڈیو سمانی ستانو بازیست دا کموش تا دیو سیدا حق نمیلو گیرینو دا دیو مجا کم اللہ حکام دیتا مجھ پویا پاس تو ننی ما ورور دا کم عمر علب دا وست دا دفی کی دا سیدا کن آقا سباک وائی کنا نو نن دیدی زندگی دا سوا سوا چه خطره گیسوا سوا با دا بل سوا بچی زندگی نمو لالا پاس پر دا گویل دیجا گو چه کم سے کم تاسو دور کوشش کو چه دا خلق دا دیما شریف پر یو نستور دا
پداغا والے سرا دے سیمے یو خبریال شاکر بیٹا نائی سویائی واروائی زنے
دا لکی مروت سے آوازل کیس تا تے پیو اولس کنان باندے تیزاب را چاول سلسا دیل مخشے پو لکی مروت مختلف و علاقو شے لدیان سالو ناون سے طرح سلس کلو معصومانو باندے ملگرتیا نکاولو پو واجے باندے تقریبا روزی را سے لسی اولس کے سنہ وصل
دے تا جوڑی تانے ایس ایچ او محمد آیاز دے دغے پیشے پا دا رنگ پا خلائی وکڑا لی
دا بھائی چیز بجے وہ کو وصل دا دائے بازار نہ روان وہ کورتا مختا موٹر سائیکل اور رگلی دی درے موٹر سائیکل سوار یو تر کسل آئے دا گلا سے تیزاب مختا اور رکھڑی دی دا مخ یو سیڈے لگی دلی دی او یہ تو مرا باقاعدہ ایف آئی آر ورک کسان نہ معلوم دی تفتیش ہو رہی دا انشاءاللہ زر نظر با کسان سراغوں لگی دی او گرفتار بھی انشاءاللہ زر نظر مرا کوشش تھا
دے پر ارجلی محمد ادریس رور گل محمد داہن را ور شوال چه سو رز کیجی محمد ادریس دل اسم جماعت پا امتحان کشه کامیاب شو آئے او ارادائی لرلا چه دماغ شه تعلیم دے اصول دے پارا پا کالیج شه داخلہ واخلی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د کامیو صوبائی سملیو کې د خزو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو څوکیو اعلان کړی دی. په دې کې تر ټولو زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې ترلاسه کړې دي چې شمیره یې 23 ده. د دې ترڅنګ کمیشن په صوبو کې هم د خزو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو څوکیو اعلان کړی دی چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په 25 جولای شو انتخاباتو کې کامیاب شوی آزاد امیدواران د ګوندونو سره شاملې دو وروستو د پاکستان الیکشن کمیشن د خالی په ماخستن د زنانو او اقلیتونو مخصوصو چوکو اعلان وکړو چې تر مخه پاکستان تحریک انصاف ته د زنانو 28 او اقلیتونو 15 چوکۍ ورکول وروستو په مرکز کې د یاد ګوند چوکۍ شمیره 150 ته ورسېده. پاکستان مسلم لیگ نون ته د زنانو 14 او اقلیتونو 2 چوکۍ ورکول سره د یاد ګوند په مرکز کې شمیره 2 اتیا ورسېده. دا پاکستان پیپلز ګوند چې پټول ټاکنو کې 24 چوکۍ ګټلې وي ورته د زنانو 9 او د اقلیتونو 2 چوکۍ ورکولو سره په مرکز کې مجموعي شمیره 350 ته ورسېده. متحده مجلس عمل ته د زنانو 2 او اقلیتونو 1 چوکۍ ورکولو سره مجموعي شمیره 15 ته ورسېده. متحده قومي موومنت، بلوچستان عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ قاف او ګرینډ ډیموکراټیک الاینس ته هم 1 د زنانو چوکۍ ورکړې شو. دې تر څنګه په صوبو کې هم د زنانو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو چوکو اعلان وکړی شو چې تر مخه یې په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف ته د زنانو 14 او د اقلیتونو 2 چوکۍ ورکولو سره مجموعي شمیره 4 اتیا ته ورسېده. متحده مجلس عمل چې په انتخاباتو کې 10 چوکۍ ګټلې وي ورته 2 د زنانو او 1 د اقلیتونو چوکۍ ورکولو سره په صوبایي اسمبلی کې شمیره 14 ته ورسېده. په پنجاب صوبه کې پاکستان تحریک انصاف سره د دریش آزاد امیدوارانو د شمولیت وروستو شمیره 122 ته ورسېده او د الیکشن کمیشن لخوا ورته د زنانو 33 او اقلیتونو 4 مخصوصي چوکۍ ورکول وروستو په پنجاب اسمبلی کې مجموعي شمیره 109 ته ورسېده. مسلم مسلم لیگ نون تا د زنانه او دیرش او اقلیتونو څلور مخصوصي چوکۍ ورکول ورستو په اسمبلی کې شمیرا یو سلو څلور شپې ته ورسیدا. په سین صبح کې پاکستان پیپلز ګوند ته د زنانه اولس او اقلیتونو پنځه چوکۍ ورکول ورستو په یاد اسمبلی کې شمیرا اووه نوي ته ورسیدا. بلوچستان عوامي پارټۍ چې په انتخاباتو کې په بلوچستان صبح کې تر ټولو زیاتې پنځلس چوکۍ ګټلې وې ورته د زنانه څلور او د اقلیتونو یوه چوکۍ ورکړې شوه چې مجموعي شمیره یې شلو ته ورسېدا. د ذکر دا چې د پاکستان صدر ممنون حسین سبا د ګل پورس د خامی اسمبلۍ غونډه سهار په لسو بجو رابللې ده چې پکې نوي منتخب استازي به سوګند کوي. دې تر څنګه د خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان صوبایي اسمبلو غونډې هم سبا د ګل پورس رابلل شوي دي چې پکې به د منتخب شوو استازو نه سوګند اخیستی کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ته. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا د شانګلی پی کې درویشتمې حلقې کې د یو وار بیا انتخاباتو کولو امر کړی دی. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي په دې سیمه کې د ښځو د ووټ شره تر لسو فیصدو کمه راغلې ده او له دې کبله هلته شوي وروستي انتخابات یې کلدم ګرځولي دي. دا چې په شانګله کې د ښځو د کمې رایې اچونې وجوهات څه دي تفصیل د انیس اجمل لاورو.
د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د ښځو د رایې اچونې شرح تر لسو فیصدو کمه راتلو له وجې دغه سیمې انتخابات غیر قانوني ګرځول شوي دي. د انتخاباتي کمیشن یو بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې په شانګله کې د ښځو د بوټونو شرح څه د پاسه پنځه فیصده راغلې ده.
شانګله کې الیکشن کمیشن چې کوم نوټس اغستلې هغه یو څو پولنګ سټېشن دي چې په هغه کې بالکل پولنګ د خواتینو د زنانو نه شوې. نو په دې بنیاد باندې الیکشن کمیشن د دې کیس پورې دا هیرنګ وکړو سماعت وکړو او اخره کې الیکشن کمیشن دا فیصله وکړه چې دغه انتخابات چې کلدم شي دوباره انتخابات حکم جاري کړی دی. ضمنی انتخابات سره بد دي لپاره هم دا
د شانګلی نه د صوبایي اسمبلی پر حلقه پی کې دریش د پاکستان تحریک انصاف ګوندغړی شوکت یوسفزی انتخابات ګټلی وو. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوندغړی محمد رشاد خان چې په حلقه پی کې دریش انتخاباتو ته ولاړ وو او د خصو د بوټونو کمیشنرې پړې درخواستم جمع کړې وو وایي چې په سیمه کې د خصو لپاره د ځانګړو پولینګ مرکزونو نه لرلو له وجې د خصو د بوټونو شرح کمه راغلې ده.
کله هم دلته الیکشن کې ګیداز الیکشن کمیشن ته باقاعده موږ ریټن درخواستونه ورکو چې تاسو دلته کمباین پولینګ سټېشن مو جوړوي. کمباین پولینګ سټېشن وجنه ایشو دی ځنه به هغه وجنه نه راوځي. یقینا په داسې ځایونو کې ان ریټن معاهده هم کېږي. غلا چې سکه هغه قانون مخکینه کوي هغه قانون نه پټ کوي.
په شانګله کې خبريال او کارپو فصل سبحان وای چې باغ سیمه کې خصوصا د تعلیم او د غسي نور بنیادي حقوقونه هم نه ورکول کېږي. نو موړي دا تور هم پورې کړ چې له انتخاباتو وړاندې د سیمې مشرانو په انتخاباتو کې د څو نه ګډون لپاره یو جرګه هم کړی و.
من کو ګورو ک 2013 ده ک 2008 دغه شنه ک په 2018 کې هم الیکشن وشو او په دې کې هغه ځاله روایتونه لا بیا هغه وده ورکړې شو او زنانه یو ځل بیا دلته کې د رای استعمالولو نه هغه محروم کړې شي. د شامل ډاکټر علاقې چې دی په ډېر کم علاقو کې چې کم هغه امیدوارانو کورونا سټېشن یې پاغې باندې صرف د زنانه پولینګ شوې ده. خو په نورو علاقو کې زنانه چا پولینګ ته نه دي پرېښودي. دلته کې داسې مذهبي خلک هم شته چې هغه د دې مخالفت کوي. سیاسي مثلا په اکثر علاقو کې جرګه مرکو کې او هغې دغه زنانه چې دي هغه د اوس نه محرومه کړي. دا ځل حکومتي لیول باندې هم په کار دي چې هغوی دا یو اویرنس وچلوي او خلکو ته دا دغه ورکړي چې هغه زنانه د لاخو په خطر چې هغه په کم ځای کې مخه خپل رایې استعمالول غواړي او هغه په اسانۍ سره پولیس سټېشن ته لاړه شي او خپل رایې هلته کې واچوي.
له محمد رشاده مې پختل چایا په شانګله کې سیاسي ګوندونو د خصو سیاسي پوهي او د رائے اچونې لپاره کومې هلې اصلي کړې دي او کنه. نو نو موړې وای
زمنګ مطلب دا غو پولیټیکل اویرنس خپل په زمینی مذهبي مسائل یا مطلب کوم تشریح کیږي غو خپل په زمینی سوشل دا کوم اګریمنت کیږي غو خپل په زمینی د دې ټولو جواب داده چې فیمیل پولینګ سټېشن جوړای من خپل من غواړم دا چې زنانه راوځي زنانوم دا غوړی چې موږ خپل حقیرای دی چې کوم دا غی استعمال وکړو. تاسو که زه ټوټل پولینګ سټېشن خو 135 پولینګ سټېشن زما حلقہ پی کې 23 شنګلبن کې 135 پولینګ سټېشن وی هغه کې 32 میل پولینګ سټېشن وی صرف میل او 85 کمباین پولینګ سټېشن وی 85 18 صرف 18 فیمیل پولینګ سټېشن جوړا وی.
تاسو وایي چې تاسو دې نه دې اوچت کړی نو زه تاسو ته فیګر کوم دی تقریبا
د پاکستان الیکشن کمیشن په هر حلقه کې د ښځو لپاره 10% د ووټونو شرح لاسمی کړې ده. د 2014 کال په عامو ټاکنو کې د خیبر پختونخوا په دیر ضلع کې هم د ښځو د رای اچونې شرح تر 10% کمه راغلې وه چې وروسته بیا هلته ضمني انتخابات وشول.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. لړ خبرونه د انیسا اجمل لاورو.
پښتون ژغورنی تحریک د لادرکشو پښتنو د موري عدالت وشنو سیدمن په ثوابه کې جلسه کوي. غورڅنګ اعلان کړی چې جلسه د ماسیګر په 10:00 پیلېږي. د جلسې د امنیت لپاره د ثوابه پولیس یې پر ځای کړل شوی دی. افغان طالبانو اوسپک چارواکو ویلي چې د اگست په 6 د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان له چارواکو سره د خبرو لپاره هیواد ته 10 ورځنی سفر کړی و. هلته د افغانستان سولې بهیر ترڅنګ ځینې نورې خبرې کړې دي. د افغان طالبانو لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوی بیان کې ویلي شوي د دې پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس استانګزي کوله. نن په پیښور کې د شمالي وزیرستان ځوانانو د خپل رنګ شو کورونو موازینه ملاوي دوزید مظاهره کړې ده. بلخوا اف ډی ایم ای وایي چې د رنګ شو کورونو لپاره سروې کوي. ټاکل شوی چې سبا د پاکستان د قومي او د خیبر پښتونخوا اسمبلیانو غونډې وشي. د دواړو اسمبلیو غونډې په سهار 10 بجو پیلېږي. په غونډو کې به نوي منتخب استازي سوګند کوي. د لکی مربت په تاجوړی کې نامعلومه کسانو د یو زده کوونکي محمد ادریس پر مخ تیزاب شیندلی چې له وجې داغه مخ سوځېدلې دی. د تاجوړی تانې چارواکو ویلي چې د پیښې سیدي اف آی آر درج کړې او پلټنې دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر په میاشت کې د زمینی ټاکنو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د انتخابي کمیشن ویان سیل احمد تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره به د مهالویش اعلان په ستمبر کې کیږي. اروپایي ټولنې له سعودي عرب غوښتي چې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو او ښځو په اړه معلومات ورته ورکړي چې په هیواد کې نیول شوي دي. د سعودي عرب او کینیډا ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته په سعودي عرب کې د فعالانو نیونه پیل شوې ده. د نوبل جایزه ګټونکي لیکوال وی اس نیپول د 50 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړي ته په 2001 کال کې د ادب لپاره د کار کولو وجې د نوبل جایزه ورکړل شوې وه.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د پیښور پښتو اکیډمۍ پر والیتونو بحث شوی دی. د مرکې میلمه د پښتو اکیډمۍ پیښور مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر دی. د پروګرام کوربا احمد شاه اعظمی دی.
د مشال مرکه
د مشال رادیو ځانګړي اونې خبرونه د مشال مرکه کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره د نورو ادارو او ټولنو ترڅنګ د پېښور پښتو اکاډمۍ هم د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. پر دې د بحث لپاره نن د دې اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر سره ملما دي. وزیر صاحب تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوو چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ پېښور کله او څنګه جوړه شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو د ادارې او د مشال ریډیو د ټولو قدرمنو مینوالو ته نیکی هیلې او کرامات. پښتو اکیډمي د قیام تر مخه کله چې په د هندوستان ویش کې د 1948 د دې نه پس بیا د پښتونخوا کم لیکوالان چې شاعران او ادیبان او صحافیان او مختلف سبکا لیکوالان سره یو ځای شول. هغوی داسې یو ضرورت محسوس کړ چې چونکه مونږ ته اوس یو خپل داسې اختیار په لاس راغلی دی چې په دې ملک کې زمونږ د ژبې او یعنې د پښتو ژبې او د ادب د ترویج او اشاعتو پرمختیا لپاره کار کول پکار دي. په دې سلسله کې دوی په لومړي ځل په 1948 کې اسلامي کلب پېښور کې د هغې چې کوم تاریخي حال دی په دې کې یو غونډه راوبلله. د صوبې د ټولو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو چې کوم هغه وخت داسې نامي شاعرانو ادیبانو دې غونډې کوم صدارت چې وو هغه حاجی صاحب ترنګ سي چې د اسلامي کالج کوم بنیادونه چې خود یو داغه مشر زی وو باچاګل صاحب. باچاګل صاحب د دې غونډې صدارت کولو او دغه غونډه په اسلامي کلب پېښور تاریخي حال کې برابر شوې وه. دې ځای کې مختلف قسمه تجاویز یعنی وړاندیزونه د پښتو ژبې او د ادب دا نشر اشاعت یا ترویج په حوالہ سره یا د پښتو ژبې کې د تحقیق یا ترقی په حوالہ سره مختلف تجویزونه مخې ته راغلل. یو بنیادی تجویز دا هم پکې راغی چې ولې نه دلته د داسې یو اکیډمۍ جوړه کړل شي چې د هغې بنیادی مقصد د پښتو ژبې او ادب ترویج او اشاعت وي. دا تجویز ډېر زیات خوښ کړل شو او ټولو په یو رای باندې دا غی تایید وکړو. بیا د دې وړاندیزونو خاکا او سره په سر کې د دې سره بیل صوبایي حکومت ته دا غوله ولیکل شو چې یعنی موږ غواړو چې دغه داسې یو قسم ته اکیډمي جوړ شي. خو هغه وخت یعنی په 1948 کې حالات موافق نو نوی نوی ملک جوړ شوی وو. د مهاجرینو راتګ وو, سیټ اپ وو, اډمنسټریشن مسایل وغیره دا ډېر زیات وو. خو بیا کله چې په 1950 کې پېښور پوهنتون جوړېده نو دغه لیکوالانو بیا یو قسم ته هیله پیدا شوه او وی غوښتل د صوبایي ګورنمنټ نه چې یعنی زمونږ په هغه تجاویز کې غور وکړل شي. په دې کې هغه وخت چې کوم وزیر اعلی و سردار عبدالرشید خان یا ورسره وزیر معارف و میا جعفر شاه دوی ته دغه سمری ولیږل شوله او هغوی د دې منظوري ورکړل. بیا تقنی منظوري دپاره دغه وخت گورنر قربان علی خان دغه وړاندیزونه او پاغې باندې کوم سمری چې لیکل شوی وه دا یې پاس کړه. غرض دا چې په 1950 کې بلاخر پښتو اکیډمي دا پېښور پوهنتون تحت منظوره کړل شوه او جوړه شوه او مولانا عبدالقادر د دې لومړی ډایرکټر وټاکل شو. یعنې په 1 اپریل 1950 کې
پښتو اکاډمۍ ستا او په کابل کې هم د علوم اکاډمۍ وه. د پېښور پښتو اکاډمۍ له دغو دواړو څخه په څه واجه باندې بیل ده؟ هغه ځانګړتیا څه ده؟
د شاعرانو ادیبانو لکه یو قسم ته ټولنه وه. بیا د هغې ټولنو نه وروسته دا راته راتله داسې ډېر موجوده صورت ته راورسېدله. د پښتو اکیډمي پېښور طرز بیلوالی چې دی هغه په دې کې دی چې دا په باقاعده یو قسم ته سرکاري اداره ده, دولتي اداره ده. دې کې چې څومره څه کارونه یا څه منظوري سټاف وي یا عملیات وي هغه د باقاعده د پېښور پوهنتون تحت ترسره کېږي. بل د کابل د علوم اکیډمي چې دا هغې کې چونکې مختلف علوم نور علوم لکه په هغې کې تاریخ هم دي, تاریخ هم دي, سوشیالوجي هم ده, یا داسې نور مختلف مضامین په هغې کې راځي. یوازې په هغې کې پښتو نه ده. او د پښتو اکیډمي کوټه او پښتو اکیډمي پېښور مماثلت په کار کې سره ورته والی دي نږدې دي سره. البته په ایډمنسټریټیو مسایل کې په انتظامي امورو کې دا سره ډېروالی لري.
ښه, بل پرسنه مې دلته دا ده چې پېښور پښتو اکاډمۍ د دې بنیادی کار څه دی؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ کم کم کارونه پر مخ باندې وړي؟
دا لکه اکاډمۍ چې په کله په ابتدا 1950 کې جوړېدل نو د دې یو داسې کتابچه غوندې چې څلورویشت غالباً درویشت پیجې یو وړکې غوندې کتابچه ده. په هغې کې ټول عمل یې هغې وضع کړی وي. یعنې مقاصد دي پکې لکه بنیادی خاص مقاصد د یو دوه داسې درته بیان کړي. په دې کې لومړی دا و چې په پښتو ژبه او پښتون ولس کې چې کوم علمي, ادبي او فني صلاحیتونه موجود دي هغه په کار راوستل. یعنې د پښتو ژبه او پښتون ولس کې علمي, ادبي او فني صلاحیتونو ته وده او پرمختیا ورکول. بیا په اکیډمۍ کې د تحقیق, تصنیف او تالیف, ژباړې, ډکشنري, انسایکلوپیډیا, تاریخ و ثقافت, لسانیات او نور سائنسی څانګو کې کار کول او داسې ورسره یو معیاري لیک دود وضع کول او په حکومت سره, صوبایي حکومت سره په ځینې معاملاتو کې چې هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري هغې سره مرسته کول دي. یعنې داسې بیا نور بې شمېره معاملات یا مقاصد د پښتو اکیډمۍ شامل دي
چې هغه کې لکه د نصاب په حوالہ سره یا د درسو تدریس په حوالہ سره د استادانو تربیه کول، کتابونه چاپ کول، یا د نصاب کتابونو کې معاونت کول ورسره کار
شه. او اوس کرا سو د تحقیق برخې ته د پېښور پښتو اکاډمۍ د تحقیق په برخه کې د څېړنې په برخه کې تر اوسه پورې څه څه کارونه ترسره کړي دي یا څه څه کړي دي؟
بنیادی طور باندې پښتو کې زموږ چې د قیام هم یعنی د دې نقطې تحقیق او تصنیف او طباعت په تحقیقي امورو کې لکه موږ د شعرونه چې راواخلو د دې په مختلفو حوالو سره لکه په ولسي ادب باندې چې راواخلو، د ماشومانو په ادب یې راواخلو، په ډکشنري په حوالہ سره راواخلو، تاریخ په حوالہ سره راواخلو، داسې په مختلفو حوالو سره د اکیډمي کارونه کړي دي. لکه مثلا د متلونو په حوالہ سره روحي متلونه چې 2000 متلونه پښتو اکیډمي راټول کړي دي، له شروع نه د نو وسایل څخه تر دوره پورې چې کوم جمع شوي وو، بیا نو وسایل څخه به هغه کمپایل کړو، چاپ یې کړل د روحي متلونو په نوم باندې. دغه سې بیا ورپسې ډاکټر سلم شاهین روحي سندرې په نامه باندې په زړه او په بخي ډېر تعداد کې صحیح نه دی را معلوم، یعنی په 2 جلده کې روحي سندرې هغه چاپ کړې. داسې په تاریخ په حوالہ سره لکه پریشان خټک پښتون کون وغیرہ، یا په نورو موضوعاتو باندې یعنی کلچر په حوالہ سره مختلف مواد چاپ کړي دي.
شه ابل پښتنې دا چې د کوټي پښتو اکاډمۍ د جنو لیکوالانو کتابونه چاپوي چې هغه ته وسپاري، آیا تاسو د لیکوالانو کتابونه چاپوي ک ترڅو پر تاسو خپل یو چا د پروژې نه حواله کړي بیا دغه کتاب نه چاپوي؟
مونږ لکه یو خو کلاسیک چې کم شاعران دي هغه ته د شعر دي ک د نثر دي هغه چاپ کوو. دویم دا چې مونږ یو خو پروجیکټ ورکوو خپل استادانو ته هغه چې کړه سره ورته یا چاپ کوو. دریم دا چې د خپل استادانو نه علاوه مونږ نور خلکو ته کم چې زمونږ من سکریپټ کې کلمې نسخې دي، لکه مونږ سره 400 تقریبا 850 صفحو شایته کلمې نسخې دي، هغه کې اکثر شاعري ده. دا زمونږ د اکیډمۍ د استادانو نه علاوه بار خلکو ته هم مونږ ورکوو هغه چې کله مونږ ته برابر کې هغه هم چاپ کوو، یعنی یوازې د اکیډمۍ استادانو ته، بهر استادانو ته هم خپل کارونه ورکوو، یا دا هغوی کوم کتابونه چې لکه مثلا په اوس وخت کې مونګه روحاني تصوف د ډاکټر پرویز مزور خشتي چې هغه هم زمونږ اکیډمۍ سره پات شو خو هغه ریټایرډ دی. بیا ورپسې دا خپل ذاتی بل کتاب چې د واسل روحاني کم دیوان دی هغه ترتیب کړی دی، مقدمه یې لیکلې ده، هغه اوس تر چپای لاندې دی. یعنی بارني خلکو والا داسې لکه اوس مونږ تقریبا ځنې د لس یولس د ریسرچ کم سټوډنټان چې دی د فیل پی ایچ ڈی ور دا غوښتا چې کی مقالې چې مونږ چاپ کړی دي دا غي چپای د پاره مونږ بندوبست کوو. یا دا چې پرسکا مونږ بل یو کتاب چې د تل په خوا کې د تل ثقافت وغیرہ د تاریخ مختصر دی، یعنی مختلف حوالې چې د تل کوم شار دی یا د خلک په ویلا کې د تل په خوا کې بارنۍ کسته یو لیکوال دی دا غو ولهم چاپ کوو. یا دا چې د مروتو جبه او لیجار دا یو کتاب دی، یو الګ خپل تحقیق دی د مونږ د اکیډمۍ سره صرف دا دی چې دلته یې کړی دی. یعنی نو یوازې دا چې مونږ خپل کتابونه چاپ کوو بلکې د نورو خلکو کتابونه هم چاپ کوو، د خپل استادانو پروجیکټ کتابونه هم چاپ کوو، او بار خلکو ته هم پروجیکټ په صورت کې کتابونه ورکوو چې تاسو په دې موضوع کار وکړئ، دا بیا مونږ چاپ کول هم بندوبست ورته کوو.
او وزیر صاحب پېښور پښتو ډیپارټمنټ په پېښور پوهنتون کې یا پښتو څانګه هغه د پښتو اکیډمۍ سره څه ربط لري؟ تاسو هم آیا د ایم فیل یا پی ایچ ڈی شاګردان لري لکه پېښور پښتو څانګه چلري؟ دا هغه څه ربط مدي سره
اول شروع کې د 1955 تر 1978 پورې پښتو اکیډمۍ او پښتو څانګه په یو ځای و سره، خو بیا په 1978 کې پښتو څانګه بیله او پښتو اکیډمي بیله، دا دواړه مختلفې بیلې ادارې جوړې کړل شوې. د اکیډمۍ ځان ته چیرمین وي او پښتو اکیډمۍ ځان ته ډایرکټر وي. په رب کې فلکدوی ځان ته د ماسټر او ایم فیل پی ایچ ډی شاګردان روزي په دې غا کې دوی اسناد ورکوي، او مونږ یوازې د ایم فیل او پی ایچ ډی ورکوو، البته د ایم الکان یا د بی ایس الکان مونږ نه تربیه کوو. نور داسې د نزدېکت په حوالہ سره زمونږ زیات غفو نه سره راځي، لکه د دوی خپل دایره کار دی، زمونږ خپل دایره کار دی، زمونږ زیات کتاب د تحقیق په حوالہ سره وي، او د دوی زیاته توجه په ټیچینګ کې ده، یعنی دوی ټیچینګ شعبه ده او مونږ ریسرچ پلس ټیچینګ یو.
بل پرسنه دا چې تاسو د کتابونو ذکر وکي مخکي تر اوسه پوری څومره کتابونه پېښور پښتو اکیډمۍ چې تاسیس شوی د چاپ کړی دي
د 1955 نه اول کتاب د پښتو اکیډمۍ هغه لکما چې د ټول د پښتو د اکیډمۍ کم چې د مقاصد کتابچه د یالې عمل دي پکې دا درویش ته کتاب ګوټي دی دا چاپ شوی دی دا غي نه پس نه کلمړی کتاب چې موږ یادو منتخبات خوشحال اردو ترجمه ده دا غي نه راونی سره تر اوسه پورې تقریبا 900 پورې دې کې واړه هغه مختلفو موضوعاتو باندې په مختلفو ژبو باندې په ترجمه باندې تاریخ باندې کلچر باندې ډکشنری او یا پښتو فل جرنل کې دی داسي دا ټول چې سره جمع کې وسوه او یا کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او دیش کتابونه په دیشو کتابونو اوس کار روان دي ان شاء الله د یو د وین میاشتې کې به هغه فاینل شي لکه موږ یو پروجیکټ هغه کې لکه ډکشنری هم شامل ده او ځینې نور قیمتي کتابونه دي او 15 پکې کلمې نسخه دي دا لکه وسوه او یا جمع درې ساری دیش دا کتابونه تقریبا زمونږه چاپ پر چې دین کې دی او څه واویا کلیر چاپ دی
شه او په اوسه ډول کراته وایس چې په پښتو اکیډمۍ پېښور کې هر کال څومره کتابونه چاپیږي
دا کال په نسبت دلته لکه مونږه د نورو اکیډمۍ د کوټه اکیډمۍ په نسبت ما دلته دغه وکړه مونږ چې لږ په د انتظامی معاملاتو کې زیات راځو خپلواک پیسې یا پریکړې مونږ ته مشکل وي لکه زه چې د خپل دورې په حساب د 13 کالو په دورې حساب درته وکم ما تقریبا 19 کتاب چاپ کړی دي په 3 کالو کې په پښتو د دې دوا یو یعنی د خوشاله د رحمان بابا کلیات یعنی په اردو ژبه شو دي د دې نه علاوه نور ټول خالص پښتو باندې راغلي البته یو په ډایلیکټ باندې د ډاکټر یوسف جزاب د پی ډی پی سیو چې جرمني نه کړی وو پښتو ډایلیکټ والا دا تقریبا 19 کتابه د 3 کالو په حساب چې وته ما په 3 کالو کې چاپ کړی دي
ښه او تاسو د ژباړې خبره وکړه پښتو اکیډمۍ پېښور د ژباړې په برخه کې څه کار کړی دی آی پښتو ته شان ژباړلې دي که د پښتو څخه نور ژبو ته ژباړلې دي او چاپ کړی دي
ژباړې کې تر اوسه پورې زما د اندازې مطابق 95 کتابه ده شروع نه ونی سه 95 کتابه پښتو نه اردو اردو ته تقریبا پښتو اردو یا اردو نه پښتو 42 کتابه چاپ شوې دي او 12 د فارسی او 4 د انګریزي دي دا تقریبا 95 کتابه دا غو چاپ شوې دي او 3 کتابه باندې اوس کار روان دي چې باندې کې یو حل نامه ده یو پښتو ساری جبا او جپهانه ده دا د اردو کتاب دی او حل نامه ده د بیزید روخان چې کوم دغه کتاب دی روخانیان ولا هغه لکه درې کتابونه باندې اوس کار روان دي نه 50 او جمع درې لکه مونږ یادول شو دې کې په مختلفو موضوعاتو باندې زیاتره په دې کې لکه د ماشومانو په ادب باندې لکه د چینیانو او یا د نورو کومونو چې کم د فوک دغه دې په دې کې زیاتې ترجمه د ماشومانو د ادب شوې دي یا د ولسی ادب شوې دي
شه او د کتابو در رسولو طریقه کار مو وزیر صاحب څه دی دا دومره ډیر کتابونه چې چاپ سي یا ترجمه دي د خلکو ترلس پر څنګه رسولو
زه لکه زمونږه طریقه کار خدا شي چې یو خو کم کتابونه چې چاپ شي په خوا خدا سیستم و چې لکه اکثر به خلک راتل یا به د ډالۍ په شکل کې ورکول کېدل یا به چاته لیدل کېدل اوس لږ مونږه طریقه کار دا بدل کړی دی چې یعنی دا مفت شنو کار باندې بندش لګولې دي البته مونږ دلته دکان ضرورت په خپل هغه دکان کې لکه زمون کتابونه پراته وي د ټول خلکو ته مطلب هغه دکان کې بلدا چې څوک یو غوړي مونږ د ډاک په ذریعہ هغه ته لګو هغه کې د قاعده مونږ هغه ته کم کنسیشن وي هغه کنسیشن مطابق یې لګو بین علاوه البته کم چې زمون د جرنل دا پښتو اکیډمۍ چې کم جرنل دی چې سیری کګنایز دم دا تحقیقي جرنل دی بای انوال په کال کې 2 ځله چاپیږي هغه اکثر سرکولیشن مونږه دغه سي خلکو ته لګو چې یعنی کوم مونږ سره مغادبان دي یا لیکوالان دي یا محققین دي یا اداري دي یونیورسيټي کالجز وغیرہ تا هغه ته مونږه دغه سي فری اف کاست لګو اکثر غره یو نیمدا چې تاسو کرا شو هغه پیمنت وو دی هغه دی نه خبره
شه تاسو د جرنل خبره وکړه د تحقیقي مجلې آیا په عمومي توګه باندې پښتو اکیډمي پېښور مجله چاپوي یا که هم دغه یو جرنل دی د پښتو په نامه دغه چاپوي او بل دا کراتو اس چی د څه وخت سره دا چاپیږي؟
دا زمونږ جرنل چې دا د 1955 نه شروع شوی دا د پښتو په نامه باندې پښتو دا اول ماهو یعنی میاشتنی و یوای و میاشتاره میاشت یوای و ګنه راتلا دا سمو دا 15 کال لس کال ورسو دا درې میاشتنی شو دا تر ډیره روانه تر دې پوری چې سی کال 2008 کې مونږ ته پروژه کې ته ګری چې د دې منځوري را کوله تر دې پوری یعنی 2008 پوری دا درې میاشتنی و تو په درې میاشتنی کې دا و چې دا به اکثر د تعطل کار موضوعات یعنی مواد بنو ته پورا کې د مزامین به کم ورته راتل الله وخت به لګې د ځندېدل به یعنی په وخت چاپېدلو کې مشکلات بیا موږ لکه په 2015 کې چې زه راغلم بیا مو د بورډ کمیټې کوي چلاو کړه چې دا چې درې میاشتې موږ نشو پورا کولای دا مشکل نشته نه کړه یعنی په کال کې به دوی ګڼې چاپ کوو دا او په دې کې لکه مخکې چې کوم پښتو کې تخلیقي ادب وو اغه په دې کې ځکه نشي راتلای چې د چي سي چې کوم ریکوایرمنټ یعنی هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد چې کوم ریکوایرمنټ دی اغه تخلیقي ادب نه یو چې ریسرچ آرټیکل به صرف چاپ کوي په دې کې به نور هیڅ تخلیقي مواد باندې راځي نه به تخلیقي نه به ترجمه وي نه به بل شي په کې صرف ریسرچ آرټیکل چاپیږي د دې یو ریسرچ جرنل نه علاوه موږ بل داسې لکه تخلیقي ادب د لپاره کوم جرنل نه لرو یوګنه چاپ کړی و دغه د لپاره د تخلیقي ادب او تحقیقي د دواړو مشترک په ولا سره په هغه بیا چې د فاندینګ مسایل وو بندوبست مسایل وو موږ سره نه خو دومره فیسیلیټی شته او نه دومره سټاف یې سره چې هغه مینیج کړی شي بلکې تاسو وګورئ دای جرنل هم موږ ته هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد د دې پیسې راکوي د کال او دلته په لکه اوس چې تاسو را تیر مثال تک وګورئ چې د کوټې اکیډمي زمونږ په دې فعالیتونو کې خپ دا د چاغه خپلواک ده زمونږ یو خو د یونیورسټۍ ناپیت یو او بل یونیورسټۍ چې کوم څه فنډینګ کېږي هغه داسې نه وي هغه به لکه د سټیشنري په حواله 15,000 روپۍ درکړي څه به در مینټیننس په حواله درکړي څه به بل څه درکړي یعنی که تاسو وګورئ په پبلیکیشن دپاره مونږ ته د کال 2,00,000 روپۍ منظور شوي په 2,00,000 کې خو یو کتاب نه راځي د یو کال نو په دې اوله سره لکه موږ اوس چې د یو ایچ سی جرنل نه علاوه بل جرنل چاپ کوي په دې کې هغه ایچ سی اجازه نه درکوي د ادارې سره په خپلې پیسې نشته چې هغه چاپ کړي 2,00,000 روپۍ ګران درکوي هغه قدر یې کړم ښه کنه کړ درکوم ښه نو دغه مشکلات په دې مسایلو کې لکه ادارې فعالیت تلل جو مسایل وي مشکلات وي نو ځکه موږ تخلیقي ادب د لپاره داسې خاص کوم دغه نه لرو البته که چېرته پروجیکټونه راغله لکه په اوس وخت کې چې دا ختم شو دا تیر ګورنمنت پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی او سکندر شیرپا او سینیئر منیسټر وو نو دا غوی په دې کې تخصصیت تر د سکندر شیرپا په مرسته موږ دا یعنی زه چې راغلم ما دا خاص زاری شروع کړی چې 2 روپۍ مشتره سره په ټول اکیډمي فند کې 1,30,000 روپۍ وي هغه هم د یو پی ایچ ډی ریسرچ سکالر پیسې پرته وي نور موږ سره خاص پیسې نه د دې سیر ګورنمنت کې د دې دوه کسان چې لکه نمونه واخلې دې مونږ ته پروجیکټ راکو د 3 کروڑ پروجیکټ راکو هغه کې مونږ او تخلیقي ادب هم راوته تحقیقي هم راوته ډکشنری هم د مختلف شیان په کچه او سیمینار دی کانفرنس دی ورکشاپ دی بلې جو او د کمپوزینګ کورسز وغیرہ لکه اتن نه ایتم مې مختلف چې د پښتو سره ریلیټډ دي دا شیان مې راغونډ کړی دي
څه څه وزیر صاحب دلته به زه بل پښتن در څوکم دا دني اکیډمیان دي یا ځینې ادارې دا کانفرنسونه او سیمینارونه جوړوي تاسو آیا داسې سیمینارونه یا کانفرنسونه جوړوي کنه
او لکه اوس زما لکه د دې روزې نه مخکې جو لکه د روزا چې دا اوس روانه ده په دې نه مخکې یو انټرنیشنل کانفرنس ته پرم پیپر غوښتي دي کاروي غاټه شروع ده پرادرس په شروع ده او په منځ کې روزا را باندې راغله هغه کانفرنس وزنده ده لکه مونږ په قاعده لکه د تیر دورو کې مونږ کانفرنسونه او سیمینار ورکشاپ وغیرہ کړی دي اوس چې زموږ مخې ته کوم کانفرنسونه دي یو انټرنیشنل کانفرنس دی ان شاء الله دا اختر پس د جون کې خو به ممکن نشي د جولای په لومړی هفته کې یا دویم هفته کې به موږ لومړی انټرنیشنل کانفرنس هغه موضوع هم ده لکه د پښتو ژبې پرمختیا کنه د پروموشن اف پښتو لینګویج دې موضوع باندې لکه زمونږ انټرنیشنل کانفرنس درې ورځې کانفرنس دی ان شاء الله کوشش دی چې دلته موږ په پېښور پښتو اکیډمي کې دلته وکړو بیا ورپسې دوه نور نېشنل کانفرنس دی
هغه په یو خاص په پښتو ژبه چې کوم مسائل دي په هغه باندې دي او یو نور د پښتونخوا کې چې څومره ژبه ویل کیږي یعنی شل دوی درې ژبه چې وړې وړې نور ژبه دا غوی د مطلب یو د پښتو چې کوم میکانیزم دی یا د نزدېکت یا مشترک یو سټرګل د پاره یا د غوی تحفظ د پاره دا په دې موضوع باندې موږ لکه دویم قومي کانفرنس نه کات کوو
ښه صحیح وزیر صاحب د پښتو اکیډمۍ د مشر خبره خو موږ وکړی تاسو په 1955 سم کې مولانا عبدالقادر صاحب لومړی مشر وو دا غوړسته بیا سید رسول رسا او بیا سید اعظم شاه بخاری او ډاکټر محمد نواز طاهر او پروفیسر ډاکټر اجولی شاه خټک او بیا پروفیسر ډاکټر سلما شاهین او استاد پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب یست دا کراته وایست چې د اکیډمۍ غړي اوس څومره دي او د دې د ټاکلو یا د انتخاب معیار څه دي
اوس زما به شمول په پښتو اکیډمۍ کې موږ 15 کسان چې کم پکل چې دا یا ټیچران دي نور سره اته نه لکه دا چې کسان لکه سپورټینګ یا منیسټریز او سټاف دي دا 15 کسان موږ په دې اکیډمۍ کې یو او دا یو دومره لوی ادارې لکه اکیډمۍ کې 15 کسان سټاف موجود دي او دا دومره غټه ذمہواري دا ډیره مشکله ده او زمونږ د اکیډمۍ کوم طریقې کار چې موږ تاسو ته ول دا د یونیورسيټي ته ته لکه په قاعده دا غوې د ټیزن ته وایي چې هغه سلیکشن بورډ وی بیا سره سندیکېټ ته وي دا غوې په طریقې کار باندې زمونږه پانس کېږي لکه موږ د سې ادارا نه چې یعنی په خپل یو ولنټیر دي ته کار پکې وکی یا تا ته بل څوک را شکار د سره کول غواړي یا ته پانس کوې لکه دا په قاعده یو پروپرسیس چې څنګه چې په دولتي امور کې تر سره کیږي په دې اوله سره د کلمه صاحب موضوع په سوال کې بدلنه یعنی یو کو د سٹاف ذاتي دل دي لکه تاسو چې وګورئ د پښتو اکیډمۍ څلور شوبې دي یعنی دې کې تحقیق ځانته ده ډکشنری ځانته ده کلچر ځانته ده او ترانسلیشن ځانته ده یعنی څلور غټي شوبې دي دې کې اوس موږ سره ډکشنری ایکسپرت نشته ترانسلیشن کسان موجوده چې کوم لکه دغه د فرقم ریکوایرمنټ دی دا غواړم اغه مطلب دا چې برابر نه یو تلکا انګلیش فارسی اردو عربي چې په مختلفو علومو کې دسترس لري دا چې لکه د ډکشنری یا د فوک د هر فیلډ لپاره مختلف شوبې چې ته چلوي ډیر کم او کیږي کسانو به څه شي وکړي لکه دا ضرورت دا دی چې یعنی د هر یو شوبې لپاره یعنی یو ډکشنری لپاره 15 کسان پکار دي یو فوکلور لپاره 15 کسان پکار دي دې لکه موږ داسې ویل چې لکه څنګه د افغانستان د علوم اکیډمي چې کوم طریقې کار دي هغه یو په کسان د زیات عمر مطابق او تاخص دي چې ریټایر شي هم انګیج کړی دي اخر چې دي هغه کار کوي دلته چې موږ څوک کسان بارني چې اخلو خخه انټلیکچوال رائټر دي دلته کې خو یې شو د هغه د پیمنت د هغه د طریقې کار یا د هغه د استوګنې د مسایل راته مخې نو دا د سہولیات کې چرته اکیډمي چلول وی اکیډمۍ یعنی پښتو ژبه او ادب ته وده او پرمختیا ورکول دي بیا به اکیډمۍ خامخا صوبایي ګورنمنت هم دې ته لاس رسي او یونیورسيټي هم دې لپاره یو پراخ قوانینو کې نرمي پیدا کوي چې یعنی دې په داسې طریقې کار او داسې پرچون سره یو داسې لای عمل وته جوړ کړي چې اکیډمۍ جوړه کړي نه یوازې دا چې موږ ورته راځو او روزانه زور ازو کار کوي نشو دا کار دومره بوج دی لکه مثلا پښتو ژبه ډکشنری چې ده دا د 1955 نو شروع ده تر زما راتلو پورې 2015 پورې د دې ډېر لستو کا چاپ شوی یعنی 1955 ګوره او 2015 ګوره زه چې راغلم دا دوه ټوکا مې مکمل کړل او دې کې یو هم کمپوز نه و 15 جلد ده دا 15 وړه جلد په درې کال کې ما چې آسان لکه اوس چې موږ چاپ تر تیار کړل بیا هم ځنې مسایل پکې موجود دي یعنی دې د پاره موږ ویایو چې داسې قسم ته لای عمل پکا دی صوبایي ګورنمنټ ته دته توجه کول پکار دی چې دا ادارا خپل د ځان یعنی د دې کام د دې وطن د دې خاورې مرکزی ادارا وشماري بل په دې کې لکه زمونږ ولس توجه وکړي دته په دې ته ولس توجه مرز د غرض دا چې یعنی هغه په دې کې دلچسپي واخلي یعنی هر کار باندې کار ولري نظر کې وساتي مرسته ورسره وکړي او فعالیتونو باندې ځان خبر کړي څو پورې چې ولس غږ نه ورسره شاید شامل دولت دې سره مرسته نه وي اکیډمۍ کې په دې صورت حال چلول چې 15 کسان ناشې په کې 15 ته به هم څو کسان لیدل کېږي ورسره برتې نشته پکې څو کې خیال نه ساتي
صحیح ډیر زیات مننه پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې په سپې ډیسټریټ کې
منګل تدبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.